اضافه تیمی ملی کرکت آفریقای جنوبی خواهد رفت.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې مز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په یو مناظره کې سره مخ دي. د دوی مناظره د امریکا په وخت د شپې په 9 بجو په جورجیا ایالت کې د سی این این په ټلویزیونی شبکه کې پیل شو. دا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایان دمګړې په ژوندۍ بڼه ګوري. په دغې مناظره کې تر دې دمه د امریکا په داخلي مسایلو باندې بحثونه شوي دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا په یو بل باندې سختې نیوکې شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم دارنګه د خپلو خبرو په پیل او اوس هم چې په بهرنۍ پالیسۍ باندې خبرې کوي د افغانستان په مسلې باندې ډېر ټینګار کړی دی. ښاغلي ترامپ د افغانستان څخه د وتلو مسله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم وړ خبره بللې ده چې په خبره د بایدن ادارې مسؤوله او پرده. په دې اړه به وروسته هم تاسو ته جزئیات خبرو کوو. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کنفرانس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. ډیپلوماتیکو سرچینو پرون جیو نیوز ټلویزیون ته وویل پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې په دریم کنفرانس کې ګډون ولري. د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 1 پیل شي خپل ګډون تایید کړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو دراوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویل د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر کې د بادونو، بارانو او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 1500 ملي مترو او د دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې اټکل شوې. نن د ایران د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې د سرطان چنګاښ په اتم وروسته له هغه پلان شوي چې د ایران پخوانی جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی په یوه هوایي پیښه کې د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای او ځینو نورو خلکو سره ووژل شول. د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د وروستو راپورونو په اساس باندې د ګڼو خلکو د ګډون تمه نه کیږي ځکه چې په ایران کې په ګڼو داخلي مسایلو له هغې ډلې له مهسا امینی وژل کېدو وروسته په خلکو باندې د رژیم زور زیاتی خلک له انتخاباتو څخه له ګډونه منصرف کړي دي. د راپورونو په اساس اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 40% د رایو په شرایطو برابر کسان برخه واخلي. خود ایران رژیم وایي تمه لري چې ګڼ خلک په دغو انتخاباتو کې اشتراک وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې هند د کرکټ پای لوبې ته لار پیدا کړه. هند د انګلستان ټیم ته په 28 منډو ماته ورکړه. دغه لوبه بیګا په نړیوال جام کې وشوله. هند په شلو ورونو کې د وولو بھاړو په سوجو 101 او یا منډي وکړي خو انګلستان ټیم یوازې 103 منډي وکړي او په شپږم اور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته نن د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د دوو کاندیدانو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ترمنز مناظره روانه ده. د امریکا په ګڼو کورونې مسئلو او داخلي مسایلو چې دواړو په یو بل باندې سختې نیوکې کړې دي، د افغانستان مسله هم د خبرو یو لویه برخه تشکیلوي. پخوانی ولسمشر ترامپ وویل،
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out.
ترامپ وویل چې موږ په قوت او په عزت سره راوتلو، خو پر بایدن نیوکه وکړه چې په تر ټولو شرمناکه لاره باندې افغانستان پریښود. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په ایران کې نن ټاکنې دي. ایساستان اگزای چې د ایران مسایل څاري وایي،
د دوی رسمي نظر سنجي هم خي چې ممکن شپږ څلوېښت فیصده خلک ګډون وکړي، خو بیا هم کل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
راځو اول مطلب ته. د امریکا د ولسمشر ټاکنو د دوو کاندیدانو، ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنز مناظره روانه ده. دغه مناظره شاوخوا نیم ساعت مخکې د امریکا د جورجیا ایالت په مرکز اتلانتا کې د سی این این ټلویزیون شبکې په مرکزی سټوډیو کې پیل شوې ده. دغه مناظره د هزارو ګډون پرته پیل شوې ده او شاوخوا نوي دقیقې نور به هم دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مناظرې پیل وکړ او په پخوانی ادارې باندې نیوکې وکړې چې د دوی لپاره سخت شرایط پرې خودل.
We got to take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. Pandemic was so badly handled. Many people were dying. All he said was, it's not that serious. Just inject a little bleach into your arm. You'll be all right. The economy collapsed. There were no jobs. Unemployment rate rose to 15%. It was terrible. And so what we had to do is try to put things back together again.
ولسمشر بایدن نیوکه وکړله چې د دې ادارې ته د ولسمشر ترامپ له ادارې نه ګڼ خراب اقتصادي شرایط ورپاتې، او تر څنګ یې د دې ادارې د ولسمشر د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا د کووید په وړاندې په ګڼو مسایلو کې ناکامۍ مجبوره شولې چې پاکې کړي. د ولسمشر بایدن لخوا همدارنګه په ګڼو نور مسایلو کې چې اقتصادي مسایل په سر کې و، په ترامپ باندې ځینې انتقادونه وشول. خو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هم د بایدن په ځواب کې ویل چې په ګڼو اقتصادي مسایلو کې لاغېډلې په قرضونو او په نړیواله کچه باندې د امریکا په حیثیت کې د بایدن اداره پاتې راغلې ده. د ترامپ لخوا په بهرني سیاست هم دارنګه په ګڼو نور مسایلو کې ځینې انتقادونه وشول چې افغانستان یې په سر کې و.
And as far as Afghanistan is concerned, I was getting out of Afghanistan, but we were getting out with dignity, with strength, with power. He got out. It was the most embarrassing day in the history of our country's life.
د ترامپ خبره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم ورځ وه. البته د افغانستان څخه د راوتلو مسئلې باندې پخوانی ولسمشر ترامپ د بایدن اداره په تر نیوکو لاندې ونیوله. ترامپ ویل چې د افغانستان راوتنو په عزت او قوت سره به راوتم. پخوانی ولسمشر ترامپ همدارنګه د مناظرې د بهرني سیاست په برخه کې هم په لومړي سر کې له افغانستان په راوتلو باندې د بایدن په ادارې سخت نیوکه وکړلې، او هغه د یارلسو امریکایانو سرتیرو قربانیو ته اشاره وکړل چې د تخلید ماموریت پر مهال په یو لوی چاودنه کې له ګڼو لسګونو نورو افغانانو سره یو ځای ووژل شول. د ولسمشر بایدن او د همدارنګه د ترامپ ترمنځ دغه مناظره لا هم روانه ده، او په ګڼو نورو مسایلو باندې به هم بحثونه کیږي. د ترامپ همدارنګ د بایدن په ادارې باندې انتقادونه کړي چې په لوی لاس د امریکا میلیاردونه ډالر وسلې او مهمات افغانستان کې پریښلي دي. ازادي راډیو په ګڼو نورو پروګرامونو او خبري برخو کې به هم په همدغې مناظرې باندې تم کیږو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس ورزو د افغانستان او د امریکا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د مناظره په ارتباط باندې د افغانستان د په امریکا کې میشت لیو افغان کارپو او د امریکا د پانتونو سات خغلی نجیب آزاد سره مرکیته ل خغلی آزاد مې مخکې پښتنه کړې و چې کوم ګڼ مسائل او مهم مسائل ممکن د ترامپ او د بایدن په دغه مناظره کې وو پختل شي او په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي؟
د دوالو کاندیدانو په خوانی مناظره ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې د ترمن سره ویغه ته پکاتو خلک وسم ته ډیره بریده احساساتي چلند کوي د مناظره سره ځکه په تیر څلور کاله وړاندې هم چې د مناظره کړو ته ډیره بریده شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله او هغه هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دی هغه یاد ولت و تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلی ټرمپ دا وویل چې دی به د بایدن سره په قراره په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي د خپل خلکو ته ویل. نو په ټوله کې د مید ویسټ ورته ویل کیږي، یعنی دغه منځنی ختیځ سیمه د امریکا البته د امریکا دغه منځنی ختیځ ایالاتونه چې دي دا تر ډېره بریده پورې د ټرمپ پلویان دي. خو د دې اخوا نور څومره سټیټ چې دي په ځانګړي توګه هغه سټیټ چې په هغه کې ډیری ایمیګرینټس یا مثلا مهاجرین دي چې د وسنه ډېر شو سلوي شو 15 کاله مخکې راغلي امریکایان سوي دي، هلته بایدن خپل ډیر پلویان لري. په ټوله کې کوم مسایلو ته چې خلک ډیر په تمه دي هغه همدغه ته دي چې د یوکرين په مسله کې البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیلو په مسله کې او بایدن پوهېدل دي چې په دې مسله کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري. خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوې کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي هغه په ډېره تډېره برخه په صحیح برخه کې سوي دي چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړې وي چې هغه صحیح بیمه او د مسایل کې به امکانات ورکوي هغه سندې ورکول سي او لدغه څخه به ټرمپ استفاده کوي. یو ته ټول ډېره مهمه چې د ټرمپ چې په دې مناظره کې به ډېر ټینګار وکړي هغه د افغانستان پر مسله باندې
ټینګار کوي. بلې، مورید وروسته پښتنه وکړه مخوس به تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه. ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي؟
دواړه تقریبا ورته تورونه لري. ورته تورونه په دې معنی چې د بایدن یعنی ټرمپ خپل خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړی ده. د بایدن په زوی باندې تور دی البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی که هغه د یوې ادارې نمایندګي کوي او که هغه حقیقي او حقوقي شخصیت وي. خو دا چې د بایدن زوی دی نیوکې پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینې تورونه په هغه لګېدلي دي. او د دې تر څنګ پر ټرمپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمې هم ځینې تورونه ثابت کړل چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه ګذاري کړې ده او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړی دی. د امریکا حکومت مالیات نه دي تحویل کړي. دغه دوه برخه په شخصي برخو کې دغه دوه تورونه باندې ډېر زیات دی تمرکز وکړي. یو به ټرمپ د پر د زوی مسله راخلی او بایدن به بیا د خپل مسایل راخلي چې محکمې هم محکوم
کړي. اوس پر شو بهرني سیاست ته کسام چې دی په تیرو مناظرو کې ډیر دغه بهرني سیاست ته ډیر هغه نه وکړي، یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خدا ور ځکه چې ټرمپ خواني او مرکو مسایبو کې هم د افغانستان موارد ډیر یاد کړي دي. فکر کوي چې واقعیا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ټرمپ په بایدن باندې د نیو وکیل لپاره کاروي هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي؟
هغه به ځکه هایلایټ چې په تیره کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډیر لوی ستراتیژیک او داسې ډیر لوی تراژیدی پریکړه نه وسوي لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه او په هغه کې امریکایان سره کم چې راووتل او د افغانستان دولت چا تور پاتې شو. ټرمپ دا هڅه کړې ده په وار وار دا نیوکه کړې ده چې دا د بایدن د دولت یا د حکومت ناکامي وه. ټرمپ تازه په تازه وویل چې هغه هوایی اډه چې په ټوله سیمه کې البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا تر ټولو مهمه اډه وه په جنوبي او منځني آسیا کې، هغه هلته نن چین پرو دی. دا د بایدن خبرې دي، یعنی د په تیرو دوه نیم کلونو کې د افغانستان مسله باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی. هدف د دوی د افغانستان نه دی، لاکن آلتا د بایدن د ادارې کوم هغه خالیګا چې دا هغه بده په وار وار دا یاد کی چې په دې کې د امریکا درې ټریلیون ډالر مصرف شوی دی په دې جګړه کې، او شاوخوا درې زره امریکایان وژل شول، او په سره کې چې موږ راووتلو د میلیونونو ډالر او میلیاردونو ډالر وسلې آلتا پاتې شوې. دا به هغه مسایل دي چې شم به یادونه وکی. حال دا چې په مقابل کې به طبي خبر د بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوحه کې د ټرمپ د ادارې پر مهال شوی وه، خو هغه بیا خپل په دفاع کې به همدغه وایي چې دا ما به داسې نه کول مشروط راوتلو.
وخت مکم دی فقط لاند کړ راته وایي چې د افغانانو لپاره دغه انتخابات څومره مهمه دي.
په ټوله کې ډېر زیات تاثیر به ونه لري. له بده مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2019 کې را پیل شوه، دواړه ادارې تقریبا ورته د افغانستان د موضوع سره وکړه، د افغانستان د مسلې سره وکړه، او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلند وکړ. په ټوله کې د افغانستان لپاره ډېر مهم نه ده. البته یوه برخه چې په ټوله کې په امریکا کې ریپبلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ټرمپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډېر حساسیت لري، نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایا او پاک لبانې چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي، ژوند چې په خطر کې دی، د یو په قضایا باندې ځنې ویره دا شته چې ټرمپ راځي حکومت د واک کیږي، نو د ریپبلیکنز او د خپل شخص د ټرمپ چلند د امیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره، د مهاجرینو د قوانینو سره هغه ناسم دی. یو خلک شی خاطرې ځنې نه لري. تر دې هاخوا ته به د افغانستان د پاره په ټوله کې په لوی انځور کې که ریپبلیکنز په دفتر کې وي او که ډیموکراتان وي، په اوسني شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډیر زیات مثبت یا منفي تغیرات به د افغانستان په قضیه کې ونه.
مننه ښاغلی آزاد کور مو ودان.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزای او د افغان ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دی بللي. ورسره لدی چې سرګند شوه د دوهې د کانفرنس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به ښځې ګډون نه لري، د یو شمېر افغان ښځو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول. ملګري ملتونه وایي د دوهې د کانفرنس ورسته ورځې د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په دې سخت انتقاد وکاو چې د دوحې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، او له ملګرو ملتو یې وغوښتل چې خپل لاره بدل کړي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوحې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري. اغلی یوسفزی په یو پیغام کې چې پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې، ویلي چې په دوحه کې طالبانو ته د یو اړخیزی بلنی او لدی غونډی څخه د شزو د استلو پاره خپل اندیشنه او مایوسی د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړی ده. د په دې پیغام کې له افغان شزو سره پیوستون شو د یو ټینګار کړی چې د افغانستان پاره په غونډو کې د نیمایي وګړو لپاره مغورځول خیانت دی. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي لبرستیالي روز میری دی کارلو سره په یو آنلاین یا مجازي غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړې چې افغان ښځې او د مدني ټولنې غړي د دوحې د دریم کانفرنس استی ناستې ته نه دي بلل شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر نرګس نیهان په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې له اغلی دی کارلو سره د یو شمېر افغان ښځو د مجازي غونډې په اړه کښلې چې ملګرو ملتونو د دوه په غونډه کې د افغان ولس غشتنی او غش لپاره غورځولې، او د غونډه د نړیوالې ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده. لبل خو د بشري حقوقو فعال زبیدی اکبر چې د ملګرو ملتو لوري د دوه غونډې ته بلل شوې ده، پرون آزادی رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي. دا د دوه اصلي خبرو ته د افغان شزو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري.
ما لري نه معنی یو بلندیک تر لاسه کړ چې د دوهې په هاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوهې له اصلي غونډو وروسته د جولای په 2مه جوړیږي. ما دا بلنه په دې دلیل رات کړ چې د اصلي غونډه نه ده، خایي وازی د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د خزو لوري فشارونه زیات شوی و، پریکړه وکړه چې په پای کې یو راز یا تکړی او هغه ته د مدني ټولنې یو شمیر غړي او د بشري حقوقو فعالان راو بولی
جامع مدني او فعالین حقوق بشر دعوت کنن.
بلګری ملتونه وای د دوهې د دریم غونډه هدف لنړی سره د افغانانو لګټو سره سم په همژغی او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتونو ویندو سټیفن دوچارک د یکشنبه په ورځ د جون په دروښتمه ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شزو حقوقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې د جون د دیرشمې نیټې په غونډه کې به د افغان شزو استازي ګډونونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناست کې به برخه ولري. نو موري دا هم ویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې دا په شزو پوری تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په قربتو په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه خود طالبانو په ګډون لوبري ناشته ده چې د 15 شیوادونو اساسي پکې ګډون کوي. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یو مرکه کې ویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل اسمت څاروان اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د مهر خبري اژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنځشنبه د خپل هیواد یو خبري چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کوم ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د لمنځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. کاکل شوی دی چې پاکستان د ازمه استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګندنه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل خاورې کې په خپل حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سې شنبه پر ورځ د نیوز ته ویلي و چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوریت حکومت په وړاندې جګړه کوله. خواجه آصف ویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل ویدیز گاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پلو په اوجدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد نوي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دهم ول چې د ازمه استحکام عملیات به له تیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاته کړ چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیږي. خواجه آصف په عین حال کې ول چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوز له لوري د ازمه استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلیدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2000 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوز د ژغورنې لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړی وو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دي. دا وار لمخکې انتخابات روس لدی کیږي چې د غیوات مخکینه ولسمشری ابراهیم رئیسی په یو هوایی پیښه کې مړ شو. د چارو ځنی کتون کې وای په ایران کې هغه څوک واک ترسیږي چې د غیوات مذهبي مشر علی خامنه‌ای غواړي. خو ځینې وای د ایران د اسلامي جمهوریت نظام په منځ کې نرم دریز او لاسخ دریز شته. اسمت ساروان په دې اړه د ایران د چارو نظر خاوند ډاکټر ایسا ستانگزی سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د محسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته دا لومړني انتخابات چې کېږي نو هغه فضا په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو غبرګونو ته په پام سره طبیعي خبره ده چې واکمن ډله یا هغه د نظام اصلي سټه کوشش کوي چې ډېر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کړي. د دوی رسمي نظر سنجۍ هم ښیي چې ممکن 6% خلک ګډون وکړي، خو بیا هم اټکل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډیر لوړ نه وي، خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راوبولي او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود دی. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل شوي چې یو اعتدالګرایان یا عملګرایان دوی ورته وایي، یو هغه دی او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډیر کې، خو مخالفان هم زیات چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستاریک صاحب، ستاسو په خیال اصلي سیالي د چا ترمنځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګراو کسان دي، یعنی قالیباف په دغه کسانو کې یادوي، او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډیر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره کاندیدان کم شي، طبیعي خبر دی دوی د کامیابی چانس زیاتیږي. خو لکه مخکې ما هم وویل دلته د رهبر پالیسیان هم باید مد نظر ونیول شي. تاسو شاید خبر یاست په ایران کې په هر مسجد کې د بسیجانو ډلې دي، بیا هر بسیجي ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې دغه کړۍ چې دي انتخابات ډیر اسانه بدلولای شي، ځکه په هر مسجد کې د سجانو یا د سپا کسان سره هی پرای مستقیما تاثیر لري. چې رهبر غواړي هغه سم مهندسکی په ډیره اسانه او په ډیره محرمانه شکل باندې د رهبر هغه ارزو پاتد کې دغه بسیجانو لخوا په جامعه کې په شکل باندې مطرح دي، یا په مسجدو کې، یا په نورو وسایلو یا امکاناتو کې چې د نفوذ لري لغو استفاده کوي.
پرون دوه محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړ، څه فکر کوئ چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیریدا به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلارو ترمنځ ممکنه وي. یعنی داسې یو مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نږدې کړي، خلکو مشارکت زیات کړي. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو 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 وسیله، ځینې خلک وایي دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکیان په شان داسې یو کس منځلارو هم راغوښتی چې په انتخاباتو کې وي، چې د خلکو ګډون په دې ډول زیات کړي. نو اصلي رقابت په پزشکیان که پاتې شي، د پزشکیان او دغه راز د ممکن د قالیباف یا جلیلی یا کسان چې رهبر ته نږدې دي یا اصولګرایان دي، اصلي سیالي به د دوی ترمنځ وي. خو ځینې اصولګرایان تیر سول، ځکه چې دوی نه غواړي چې وای بیا د روحاني حکومت په وخت ورسی کې دوی ائتلاف وکي یا سره یو کاندید پاتې شي، هغه یو سلګرایان هغه مختلف کسان مخلري شي، نو ممکن دوی برای اسانه وي. خو البته دا لوب ډیر د رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي منصرفه شه، بل ته وایي ورشه اوس. یعنی دا یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه ارزوی چې بیا په یو شکل هغه هیله چې وي چې څه غواړي دا یو کې سیاستونه څه دی پاینده کې هغه سی یو لار دی، هغه سی یو نظام یا سی حکومت دی لار برابرې وي رهبر په خپل.
و مردل چینن په ایران کې د ولسمشری ټاکنې دي. دا ور لمخکې انتخابات ورسله پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د دغه واد بهرنوی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګڼ نور کسان په یو هوایی پیښه کې مړه شول، او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شول.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله یاشنا د هلمند ولایت ندالی ولسوالی تاسو ته پیغام پریږدم. تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زه د کرکټ د غتیل بازیان چې افغان لوبډلې ګټلې مبارکي وایم. بدبختانه چې په سیم فاینل کې ماته وخوړله، بیا هم موږ په دغه لوبغاړو ویاړو چې موږ ته دومره خوشي را په برخه کړله. دغه لوبغاړي دي چې موږ د دوی په لوبې په ګټلو سره په خپل افغانستان او د افغانستان څخه بهر خوشحالي ولمانځله. نو زما د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه او د مینوالو څخه دغه هیله او ارزو ده د نورو ټولنیزو رسنیو د لارې خپل په لوبغاړو پسې بد اورد ونه وایي. دا چې موږ د ساوت افریقا په وړاندې ماته وخوړله، نو افغانستان په 14 مزل کې دومره پرمختګ وکړي چې د نړۍ قوي قوي لوبډلې لکه استرالیا، نیوزیلینډ او بنګلادیش دا غټ غټ ټیمان ته ماته ورکړه. دا چې استرالیا شپږ واري 500 اوریز نړیوال جام وړیولو، نیوزیلینډ وړی شل اوریز او 500 اوریز نړیوال جام وړی وو. نو موږ باید چې خپل لوبغاړو تشویق کړو بدرد سه لاس په سر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا چې د هلمند ولایت کې چې پولیس والا کې موږ د استرالیا ته د ماتې په برابر کې موږ یو څو ځوانانو تقریبا د 28 ځوانانو په ګډون باندې موږ دا خوشحالي د هلمند د سیند پر غاړه باندې لمانځله. هلته مو مثلا یا ډول یا دریا موږ د دې درې په واسطه باندې هغه خوشحالي لمانځله. خو بیا طالبان راغله، موږ د دې څخه نه محرومه کړله او دریا مات کړله. موږ ته څلورویشت ساعته قید کښېښول، نو موږ ډېر خوشحاله یو.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. ستاسو خوشحال او کامیاب لره. زه متخوی جګروالی ما سلوی کلم خدمت کړی دی، ولاد طالب چیرغلې دی مخته خوود نشکوي، مکاتبی بند کړی دی، قانون اساسی نشته، کار اهل د کار تنس کاری نه پیم چې داسې دولت خو ما ولا دلای وی چې نه قانون واسي. فقط د افغانستان د طالبستان د ټول د طالب د پور دی، د مو حقوق خود ما شم وزري دا ولی نشکوي. د تقاوت موضوع د مو د ما شو زده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیره زیاته مننه، سلامونه احترام تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلاورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندیږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه، ډېر ښه پوښتنه ده. گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر وړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډي په بل گاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه گاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پختنه نه کوي لکه د یو زائد موقعیت د همسایګانو پختنه چې کوي توان یو خام سایا کولی شي مونږ ډیر ښه تاثیر ولري او بعد همسایه بارکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې کجیر ته مونږ زو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا خام سایا اوسي نو ما په نظر دا خواله بدواله ټول مونږ پر اړه لري که څومره کوم اندازې پر تخپل خو سین او یو خام سایا به وي ځکه کجیر د لومړی اصلاحات ځان څخه شروع کړي چې د تخپل خام سایا او نو سه مثلا خو نه خسته هزار ازيات ورسې خلق ته نو تابن نو ته به بعد هم سره مخ مخ کیږي نو دا واضح خبر دی که چیرته هم سایگان بد اوسي نو تابن مونږ شاید مغزای کړي په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري که چیرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابن دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستعد من اوریدلی چې وای اسات خیش یګم
سایه
په دې اکل کړه نو اچوي
بالکل تاسو خبره پتاي سره دا 100% واقعیت ده ځکه په خو بده کې مونږ په یو چې هغه څوک چې مونږ سره دیواله په دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل لرو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثلا مار درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لمړی راسیږي هغه هم سایګان دی هغه زمونږ غونډیان چې مونږ ته راسیږي هغه خپل خپلوان مونږ خبر هم دی نو په ډیرو مواردو کې دوی مونږ ته لمړی راسیږي دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل هم سایګان د ډیرو حقوق ورکو حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي وایي سات خیش کړه هم سایه پیش هم دا چې دینی په حدیثو کې هم دا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا او کې او دې معلومیږي چې هم سایګان مونږ باندې ډیر حقوق لري او حتی دا چې معلومیږي وایي ځینو حدیثو کیږي وای کچیر ته تاسو په سال له وای کچیر ته مثلا سرمن تی نوې سر شي نو تاسو به لمړی کچیر ته هم سم یو ودی هم وی هغه زنه به تاسو ته خپل وکړای او نه غسی محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډیر زیات راهنمایي او هدایتونه په صحابه او ورکړي درسو د دوی هم سایګانو یعنی یو حدیث کې سره غلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مثلا بدی باندې ټینګار کړ چې خپل هم سم ته حقوق ورکړي حقوق ورکړي نو دوی بدی باندې مشکوک شي چې موږ بدی باندې هاته وېر دوی چې هم سم سره واته په میراث کې شریک شي هم دې څخه خپل معلومیږي چې هم ځایان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې تر اوسه چې یو شمیر کسان ک په ګاونډي کې راسره وي یا خپل خپلوانو کې خوځي نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمیر دي ډېر نه هغه خپل حد نه پیژني کنه خپل حد نه وزي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بل اخر هغه په تنګي په دې اکلم غوړی تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېر ښه پښتانه دي کچیر ته مونږ غوړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپل خو وسو نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مسلس وهنه وکړو یا مثلا ځان بشي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو هم دې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو منصر ول لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیز اصول ټاکله دا په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې لاسوهنه ونه کړو چې خپل خدای نه خصه د ستونزو رامست کول نو یا راوړل نو بایس ګرځي
تاسو مخکې حدیث اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې سره شریک نه وسی دا موضوع لګروخانه کړه
یعنی دوی څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ مطلب ته اشاره وکړه وايي موږ یو کنا چې وايي د سل خپلوان څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ لمړي کسان رسیږي هغه زموږ غونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه ټول نور خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ډېر نږدې اوسې دیوال په دیوال اوسې زموږ ستونزو څخه خبريږي زموږ خاله او خوشاله څخه خبر دي مرزي څخه خبر دي هغه پښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څیر نو دا خپل دې پیسې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغه د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی دی او مونږ ته په دې مثلا الله خوونه کوي درسو مونږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجي اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډیر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېر وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ته ډیر ارزښت ورکړو چمدا دې به شوی چې بهاري شریف کې هم راغلي دي چې مثلا مو په دې باندې اوره شو چې تر څو مو دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت چې دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خوښاته چې خلق دي هغه طبي خبره ده چې خپلوي اړیکی کلیوالي په خورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلا بیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې چې خپل پوله او پټای خرڅي نو وایي په شاپه څوک ده باید دا غته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خورونو کې به دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅي له گاونډین اجازه غواړي غسر غږیږي کنه
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق دي مثال د گاونډي هغه خپل هغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی دا مثال څنګه په څنګه مثلا لخت کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فال لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پیژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر دي باعث کېږي چې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګی څو منزله نو به تر ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حصول توانی لري کنه لري یا مثلا ته د اجازه ماته کوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څخه وزي هم سل خرڅ کړی هم پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده ځکه هلته نسبت د خرونو د کلو کې اړیکې ډیرې نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډیر اوږد ده مثلا کلونو ته رسیږي نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي سره دې چې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په اوسیمه کې تیر کړی د غلطه کله ناکله مشکلات را منځته کیږي د یو همسایه کینهی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو ټول گاونډیان په تکلیف کړی په دغه اکلا باندې څومره دغه د خانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشه د کلیو همسایګان یا تر خرونو همسایګان سره ته پیر مثلا نورخانه کړ نو حق دې جوړیږي ترڅو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي به تر دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته وایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکم یا خرڅ کړم تاسو نظر مشوره پدې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړي هم ساجان یو له حقوقو څخه هم دغه ده چې مثال د دوی مثلا د سینې چې خو نه خاص الله سکاله بنځه کاله دا سو خجوند در سره کړي غن ورسره مثال کله چې وزي بل اخر دا غټول خواله مثال په بو وي څنګه نو یا مثال کله چې تلار شي نو وروسته دوی د ځمکې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشده ما په نظر خبر نه ده نو بهتره ده چې مخکې دې چې دوی وزي یا کور خرج کړي دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ څه پلان نیولې ده تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده نو زما په نظر دا به دوی حق ځای کې دلوي که چېرته داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي نو بهتره ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دوی کور خرڅ کړي لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تمهیلیز کور واخلي یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلي هغه څوک چې ته خلک ته نظر کې لري دلته کینه په دې کور کې نو دائم په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د سوز لامل نشي او د دوی د زړه خفګان د مستقل لامل ونه ګرځي
د گاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دام ډیر کم گاونډیان دي چې د لیسی چې خپل گاونډي ډیر په عذاب کې مثلا همیشه غټ وړ شي له بازار نه تا ګورته گاونډي اسانه مثلا غوړی را کم مثلا نوري جې را کم مثلا کچالو را کم دغه څومره که څه هم وړکې ټولنیز ستونزې ده خو څومره په لوی ستونزې بدلیدلی سي؟
بالکل، دا خو د بیخ برده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې، نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول، هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورزش دا خراب و، نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم معلاره خپل کار مشکل په حال کړی، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل هم سره سیم کړی، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر دی د کینه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي. چاته ډېرې ډېرې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لوی شي، نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننن سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله نا کله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي، دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی، که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست ده، پاک دی مثلا میرمن یا مثلا کور هغه سیستم، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کی، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو تو ویل شي فلانی همسایه د سیدی باید مونږ د سیو کړو، یا مثلا لغه دوی شاید راشي، نو دا ما په نظر د دې باندې سکي چې دا یو سالم رقابت ته دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې کچور ته دوی اقتصاد جوړي، کور خسته یې مثلا فرنیچر ارسولري، نو کله چې مېرمن ال تزي مثلا نو مثلا بیر ته کور درځي یا خاوند د سیوي چې باید دا شی واخلو فلانی شي، هغه دې توان نه لري متاسفانه، نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبې لري او خنه ده. خو بهتره دا ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابی کړو، هغه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه، نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت د پاکوالی د دوی هغه خوړو سیستم آداب دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو، وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډیره ښه ژوند سره لري، ښه اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی بل کوچنی یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو گاونډیتوب د یو کمکی ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغه موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښیې چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دې باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان بې حده زیات شوخ وي او ازاره زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مال ریاکشن او خی هم سایا زوی مثلا په چپیډه وهی هم دا سپنه مثلا کوبل اکثر مال خی دا ډیره ما په نظر بعد خبره ده. بهتر دا چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مال خی مستقیم دی اما دی هم سایا زوی یا مثلا هغه تکسل مال خی دا خپل وګوندی تکسل مال خی چې دا خپل دی لوی لوی ستونزې لامل کیږي، لکه څنګه چې مخکد اشاره وکړه حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغه خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزې لامل نه کړي ونه ګرځي.
که د اخري پوښتنې په باندې راسو، د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکړي، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس سره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدل یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه مسته شوی نه چې خدای نه خاصه دې موږ څخه د ازار لیدلې یا دې دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ غدا به ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حال کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چی خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علت څه شی وو. چې دا غټ علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې نظم وینم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تیری لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. چې دوی د دې څخه ځي سبا ته دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، حتی کله چې چرا لاړ د ډېر لرې هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زموږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي، یاد اول نشو یاد نشي پرستم سره کړي دي، موږ سره مرسته کړي په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ورسره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي ناستې وایي هم کړی ده، ځکه د دوی حق ده. تر تاسو بوره کوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم، په دغه کابل ښار کې زه انسټیټیوټ کې استاد یم، نو ډېر زیات مانه خوشاله و. بل دریم نفر و هغه سره زه ولاړم، ما ته مخ مثلا ډېرې خبرې ورته کړې چې داسې و، داسې خلک موږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق ده، نو یې ډېر زیات مانه خوشاله و. تقریبا 15-16 کاله موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړی و. دا خپل ټول دې باعث و چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړې ده. تر اوسه پورې دوی یادول.
ډېر زیات مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ.
The cat sat on the mat.
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چیاست الله ممل او ملګری
درمان کری میوال دا آلہ خیست دیوس چا درمان کری میوال دا آلہ خیست دیوس لاندا مونو نامی تب لے ونیت للے دا لاندا مونو نامی تب لے ونیت للے دا landa muno namita bale vanai tlale da tatre natlalaye tatre natlalaye mazada zindagai tlale da tatre natlalaye mazada zindagai tlale